د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو یوې بلې خپرونې ته راغلاست. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت نن په سالنګونو او د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکوي چې په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبیدل چې لویه انساني فاجعه یې رامنځته کړه. د بشري حقونو د لیک په نوم ډله په ناروې کې له ډېره افغان فعالانو سره د یوې غونډې خبر ورکوي. د ټولنې بیګا پر خپله اکس پاڼه ولیکل. په دې غونډه کې چې بحثونه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشري حقونو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم ګډون کړی و. د دې ټولنې په بیان کې راغلی چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو تمویل، د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو زیاتول، د افغانستان په اړه په دوحا کې را روانه غونډه او نور مسایل شامل وو. د افغانستان د بشري حقونو ستونزه او په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه هغه مهمه مسله ده چې ملګري ملتونه او ټوله نړیواله ټولنه یې اندېښمن کړي دي. د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو جګپړی پلاوی به د کازان په ناسته کې د اوبخې یو جګپړی پلاوی د کازان په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. د کازان 15مه ناسته د میله 14مې تر 19مې دوام کوي چې د روسیې او اسلامي هیوادونو استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پانه لیکلی دی چې ښاغلی عزیزی د ترستان د ولسمشر رستم نورګلایویچ په رسمي بلنه په دې غونډه کې ګډون کوي. وروسته له دې چې اسرائیلو په غزه کې د تلفاتو د شمیر په اړه شک څرګند کړ، د روغتیا نړیوال سازمان پرون د غزې د روغتیا وزارت لخوا د وژل شویو خلکو د ارقامو په اړه ډاډ څرګند کړ او ویل چې دوی په حقیقت کې د مرګ ژوبلې د کچې تایید ته نږدې شوي دي. تېره اونۍ د غزې د روغتیا وزارت د اکتوبر له 8مې څخه تر اوسه د 15 زره کسانو د وژل کېدو اعلان وکړ او ویل چې څه باندې 15 زره کسان په بشپړ ډول پیژندل شوي دي چې له نیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. له دې سره اسرائیلو تور پورې کړ چې ګنې دا ارقام ناسم دي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندې کریستین لینډمایر پرون وویل وړاندې شوي معلومات سم دي او په ټولیزه توګه د مړو شمېر له 15 زرو لوړ دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال ډاډ ورکړی چې هیواد به په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په برخه کې د پام وړ ګامونه واخلي. بلینکن دا یادونه هم وکړه چې داسې مهال چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی، متحد ایالات به د دې هیواد د امنیت او ملي حاکمیت د خوندیتوب ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون په پلازمینه کیف کې یوې ډلې محصلانو ته وینا کوله وویل متحد ایالات پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د دې هیواد ملاتړ کړی. د ښاغلي بلینکن وینا تر ډیره پر دې متمرکزه وه چې د اوکراین امنیت او د اقتصادي تاسیساتو بیا رغونه به په ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره کړي. روسیې ادعا کړې چې پر اوکراین یې ځکه یرغل وکړ چې لویدیځ له کلونو راهیسې غوښتل د اروپا د ختیځ پر لور پرمختګ وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وابوري چې په افغانستان کې نن یو ځل بیا د درنو بارانونو او سیلونو په اړه خبرداری ورکړل شوی. ولې افغانستان له طبیعي پیښو څخه ډیر زیانمن کیږي؟
دوی مسلکی ندی یا برنامه نلرید د دغه سوادست ده پاره نو دا سبب کیږي چې اکثرا زمون ګلست راسي مسائل سره مواجه سي.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. د ایران په چابهار بندر کې د هند د تازه پلانونو په اړه یو تحلیلي راپور لرو.
ایران باندې تعزیرات وضع کړی ده، د یو غټه ستونزه وه، خو اوس مهال هندوستان هم اقتصادي او سیاسي قدرتمند هېواد ده چې کولی شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر رفح کې د اسرایلو پر پرمختګ خفګان ښودلی. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې ولې ځینې کورنۍ په نګایندو درانه کارونه کوي.
دا احساس لري چې ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید ووسم، مقصد یو مزدوري په صفت ته خپل ځان ته ګوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشایی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې نن د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی، د وروستیو سیلونو یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي چې تر اوسه هم لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او که شوي کافي نه دي. ولې په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مرستې بهیر تل له ستونزو سره مخامخ وي؟ صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
نن بیا د بغلان په شمول په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت بارانو او سیلو اټکل کړی چې د ملګرو ملتو او طالبانو د حکومت د ارقامو له مخې په بغلان کې وروستیو سیلونو څه باندې 300 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. کسان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی بغلان ته تللی وو او ژمنه یې کړې چې سیل ځپلو ته به هر اړخیزې مرستې ورسوي، خو سیل ځپلي او زیانمن خلک وایي لا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او که شوي هم وي کافي نه دي. بغلان ولایت د فلول درې یو اوسیدونکي سمیع الله عمری فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي:
توقع چی داریم؟ توقع داریم که سرپنا نداریم.
موږ سرپنا نه لرو، کور مو سیلاب وړی، هیڅ هم نه لرو، بس همدا یو د تن جامې را پاتې دي او بس میرمن او ماشومان یوې خواته او زه بلې خواته. موږ د سرپنا په انتظار یو چې راته جوړه شي. ولې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو بهیر تل له ستونزو سره مخ وي؟ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د جرمني د برلین پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر یې په اړه وایي:
وزاراتو کې هغسې کسان دي چې دوی مسلکي نه دي، یو برنامه نه لري د دغه سوادستو د پاره، نو دا سبب کیږي چې اکثرا زمون ګلس دغسې مسایلو سره مواجه سي چې په نتیجه کې ډیر دوی متضرر شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د سیلاب ځپلو سیمو له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د خپل ځان او خپلو کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي او د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو په صورت کې دي سمدستي د لاندې سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یو حساس پړاو ته رسیدلی دی. د سازمان په یوه مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر عنوان لاندې خپره کړې لیکلي، د طالبانو دوهم ځل واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته بیولې دي. په عین حال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د دوی پر زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو محدودیتونو دوی له ژونده ناهیلې کړي دي. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلی دی، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بې له کومې ویرې د بشري حقونو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلي وو نقض کړي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یوه مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیضي سیستم روان دی او د نجونو ښځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او دې موضوع لنجونو او ښځو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د نجونو له ورکېدو هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او ښځې په تورو وهلي او زندانی کړي دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړي دي. لوړو زده کړو محرومه شوي روینا حیدری
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه
تحصیل دا چې په کور کې مو نسم کولای زده کړو وکړم ډیر ناهیلی سویم. زما په روحیه یې ډیر منفی اغیز کړی ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوی نسل پرمختګ ونه کړي، هیلې یې له منځه ولاړې سي او داسې فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دلته ژوند وکړي.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منع شوې نجلۍ هم د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شوی یو د افغانستان په څیر یو هیواد کې ښځه یعنې هیڅ. زه د یوې افغان نجلۍ په توګه غواړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ. موږ انسانان یو. ښځه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محرومه کړئ.
د طالبانو حکومت ورته له بیا ځلي رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، کار، ټولنیزو ازادیو، سیاسي مشارکت او ډېرو نورو حقونو محرومه کړي دي. د دوی دې پرېکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د استرالیا یوې محکمې د پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړی چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو له رابرسېره کولو سره مرسته کړې. ډیوید مکبرایت د کانبرا په یو محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو لغړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
په استرالیا کې یو قاضي د دې هېواد پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوید مکبرایډ د استرالیا د پلازمېنې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوید موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مکبرایډ به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ وو وویشت میاشتې په بند کې تېروي او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مکبرایډ یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغې محکومېدل او ورته سزا ورکول له دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مکبرایډ لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سی د هغه سریال اساس وګرځېدل چې دې شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په اوو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2020 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مکبرایډ سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونو چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله ډېری ځواکونه یې په اروزګان ولایت کې دېره وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بدخشان ولایت په اورګو ولسوالۍ کې د ځایي خلکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې هلته اوس وضعیت آرام شوی او طالبانو د کوکنارو د کروندو د لمینځ وړو کمپاین بیا پیل کړی دی. د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یو شمیر معترضان نیولی دي چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ په برلاس سیمه کې د طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د دوشنبه په ورځ لا خوډه وروسته یو شمیر ځایي خلکو نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس وضعیت ښه دی او طالبانو د کوکنارو د لمنځه وړلو لړۍ بیا پیل کړې ده. د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري باید یوې ګډې پایلې ته ورسیږي څو د نورو شخړو لامل نشي او کورنۍ د ویر په ټغر کې ننی. نوموړي د اورګوی ولسوالۍ د برلاس کلي د تازه وضعیت په اړه وویل:
خلکو اجازه نه ورکوله چې تاریاک لمانځه یوړل شي. داسې چلن یې درلود چې د شخړو لامل شول. اوس کلي کې آرام آرامي ده. امارتیان لاړل خاش خاش لمانځه وړي.
خو د بدخشان د درایم ولسوالۍ اوسیدونکی کریم الله بیا ادعا کوي چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو خپله شخړه رامنځته کړه چې د ځینو معترضانو د وژل کېدو لامل شو او یو شمیر یې ونیول. نوموړی وایي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته.
پرون یوه ډله غیر محلي طالبان سیمې ته ننوتل چې د سیمه ییزو ځواکونو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمانځه وړو په موخه عملیات چې بیا د خلکو د اعتراضونو لامل شو چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو لخوا ونیول شو او یو شمېر نیول شوي کسان ټپیان هم دي. تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی چې چیرته لیږدول شوي دي،
خو هغه د طالبانو لخوا د نیول شویو کسانو د کره شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوشنبې په ورځ د نښتې په ترڅ کې دوه معترضان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. هڅه مو وکړه چې د ارګوی او درایم ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ادعاو په اړه د بدخشان د امنیت قمندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزی وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی، خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروري ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایګزین زمینه برابره سي. دا بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب وکړي، باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تامین وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ په ارګوی او درایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو، خو ځایي خلکو بیا ادعا کوله چې طالب ځواکونه یې بې اجازې کورونو ته ننوتلي او د دوی ناموس ته یې بې حرمتي کړې چې د لومړي اعتراضونو او تاوتریخوالي په پایله کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو وضعیت سیمې ته د طالبانو د پلاوي له ورتګ وروسته ښه بلل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مطالب وړاندې په خپرونه کې راځي، خو اوس نړیوال مسایل او د منځني ختیځ کړکیچ. د ملګرو ملتونو سرمنشي په رافه کې د اسرائیلو د پوځ پر پرمختګونو ژور خفګان ښودلی او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې. د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونه پرون د رفح په څو سیمو کې د رفح ښار څو سیمو ته ننوتل او هلته یې پرمختګ هم کړی دی. له رفح ښاره له تیرې اونۍ راهیسې 4.5 لک فلسطینیانو کډه کړې. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر رفا کې د اسرایلی پوځیانو پرمختګ ټکان ورکوونکی بللی او ټینګار یې کړی چې دا حالت به وار له مخه ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د ښاغلي ګوتریش ویاند فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah by the Israeli Defense Forces.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د رفا د نن او شاوخوا سیمو کې د اسرایل دفاعي ځواکونو د پوځي تحرکاتو په زیاتېدو خپله ژوره اندېښنه ښوولې. دا پرمختګونه د خلکو لاسرسی محدود او شرایط له اوسني حالت نور هم پسې خرابوي. په ورته وخت کې حماس هم راکټونه فیروي. ملکیان باید په رفا او د غزې په نورو سیمو کې هر وخت خوندي وساتل شي. د غزې د خلکو لپاره هیڅ ځای اوس خوندي نه دی. سرمنشي یو وار بیا د سمدستي بشري اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
For the immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages.
سیمه د خلکو په خبره اسرائیلی ټانکونه د جنینا السلام او برازیل سیمه تننوتی دي. اسرائیل سره لدی چې ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو تری غوښتي وو پر رفاه لبریدونو ډډه وکړي په دې سیمه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرائیل لو پاوز لتیریونی رئیس د رفاه په لار باندې کنټرول اخیسته. د رفاه په ختیځ کې خلکو ته خبرداري ورکړي چې خپل استوګنې سیمه پرېږدي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو ویلي لتیریونی رئیس 4.5 لک فلسطینیان له رفاه ایستل شوي. اسرائیلی پوځیان رفاه ته پرمختګ په حال کې دي او وایي چې دا د حماس وروستی پټنځای دی. په غزه کې د اسرائیلو په میاشتنیو بریدونو او بمباریو کې څه باندې 15 زره کسان وژل شوي چې ګڼې ښځې او ماشومان دي. جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي په اسرائیل برید وکړ. حماس په هغه برید کې 1200 کسان وژل او 2500 تنه یې له ځانو سره یوړل. اسرائیلي پوځ وایي 100 یرغمل او د شاوخوا 150 نور مړي لا هم له حماس سره پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هند، افغانستان او ایران د وسلون کې چابهار بندر تړون د یوې هندۍ کمپنۍ او د ایران د حکومت ترمنځ د 160 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شو. د دې تړون هدف چې د ایران او هند استازو په حضور کې لاسلیک شو د سیمه ایزو په ځانګړي توګه د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا او اسانتیا بلل شوې ده. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
هند او ایران د دوشنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د چابهار بندر د پراختیا او ګټې اخیستنې لسکلان تړون لاسلیک کړ چې د غدوه او هیوادونو په خبره دا تړون به په سیمه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته زمینه برابره کړي. د هند د کښتۍ چلونې وزیر سربندا سونول له خپل ایراني سیال او د دغه هیواد د ښار جوړونې له وزیر مهرداد بازرپاش سره د دغه تړون د لاسلیکولو لپاره تهران ته تللی و. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې دغه اوږدمهاله تړون د هند پروت ګلوبل لیمیټډ IPGL او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د 160 میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک شوی دی. دغه لاسلیکان تړون هند ته لاره برابروي چې د ایران په جنوب کې د سیستان او بلوچستان ایالت د چابهار بندر چې د پاکستان سره پولې ته نږدې دی د ایران او افغانستان او منځنۍ آسیا په ګډون لسیمې سره د سوداګرۍ لپاره یو کاروي. د رسمي خبرپاڼې لمخې دغه تړون موخه د سوداګرۍ او سیمه ایزو اړیکو پیاوړتیا په ځانګړي توګه د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د سانتیاو رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي وایي چې دغه تړون کولای سي افغان سوداګرو ته دغه بندر لارې له هند او نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ زمينه برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
مګر پاکستان در بخش ترانزیت سهولت ها را برای تجارت افغانستان
که پاکستان افغان سوداګرو ته د ترانزیت لارې برابر کړي مو ګویل شو چې دا د سوداګرۍ لپاره نږدې او ارزان لار ده. خو په ټوله کې د چابهار بندر د هیواد د اقتصاد د ودې او ترانزیت لپاره یو مثبت ګام دی، ځکه افغانستان د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نښلولو نقطه ده.
په ورته وخت کې افغان سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون افغان سوداګرو ته دا فرصت ورکوي چې له هند او نورو هیوادونو سره خپل سوداګري راکړې ورکړې زیاتې کړي.
صادرات مو متکی به پاکستان بوده او هر کله
کې زموږ صادرات پاکستان لاله کې دل او هر کله چې پاکستان لاره بند کړه زموږ بزګران او سوداګر به ځانمن شول. ته چې بهر بندر کول شي زموږ سوداګري ز محموله په لاندې او چټک وخت کې ټاکلي هدف ته ورسوي او پاسیا او افغانستان کې د صادرات او وارداتو ښه بازار ولرو.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک شو ایران لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پاتل د دغه تړون په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، هر هغه څوک چې له ایران سره د سوداګرۍ د معاملو فکر کوي باید د بندیزونو له احتمالي ګواښونو خبر وي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د افغانستان سوداګري هم اغیزمنه کړې او دوی د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو هیله من دي چې دغه بندیزونه پر نوي تړون اغیز ونه لري. د اقتصادي چارپو عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل، هند هڅه کوي چې پر ایران له دغو بندیزونو سره سره د سوداګرۍ له پلوه له منځنۍ آسیا او افغانستان سره وصل شي.
افغان سوداګر په دې نه توانېدل چې خپل پیسې ایران ته انتقال کړي د بانکو له سیستمونه، ځکه چې غرب ایران باندې تعزیرات وضع کړی ده، د یو غټه ستونزه وه. خو اوس مهال داسې ګمان کېږي چې هندوستان هم د یو هغه قدرتمند او اقتصادي او سیاسي قدرتمند هېواد ده چې کولی شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
دا لومړی ځل دی چې هند په داسې یو هېواد کې چې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دی، له دغه هېواده بهر د یو بندر مدیریت پر غاړه واخلي. تر دې وړاندې له همدې بندره د افغانستان د سوداګریزو توکو یوه محموله هند ته رسیدلې وه، خو هغه مهال پر دې بندر پانګونه نه وسوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ستاسو غږیز پیغامونه هم شیبه وروسته خپریږي، خو لومړی یو په زړه پورې موضوع. د یو ډول خطرناک سرطان د درملنې لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. امریکایي څېړونکي وایي دا واکسین د سرطان پر وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي. خو دا واکسین د کوم سرطان مخه نیسي او پرمختګ یې تر کومې کچې دی؟ تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
وی چیرې دی وشوره چې د ام آر ان ای واکسین چې د سرطان ناروغي د مخنیوي لپاره جوړ شوی، د مغزي تومورونو د لمنځه وړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو دا واکسین ازمویل کیږي او هیله شته چې د مغزو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول ګلیوبلاستوما ته د تداوی نوې لار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا پوهنتون څېړونکو د سرطان پر ضد ام آر ان ای واکسین جوړ کړی چې د تومور په لمنځه وړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور له مخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 19,000 تنه اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راوروسته د ګلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوی و. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندی پاتې کیږي. د څېړونکو ډلې د خپلو موندنو نتیجه د رواني می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خپره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنې سخت وي نه تداوي کوي، بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورته والی لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې لید. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډیر سخت مخامخ دي چې دغه اکثر بزګران خوران کشتونه خراب شوی دي. بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولاران د خلکو دامت کړي دي، ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران دسی بزګران سره چې شپږ میاشتې خواري کښلې ده، اوس هېڅ شی نه لري، د ماښام پر ډوډۍ هم وس نه لري. داسې خلک مخفل لیدلي دي چې په فراه ولایت بکوا ولسوالۍ کې چې په درو څلورو شپو باندې وږي اولادونه یې وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی، باید ډېره پاملرنه وشي. د فراه ولایت د مؤسساتو پر برابر، د کومکو پر برابر، د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ ګلستان ولسوالۍ دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ورحمت الله. موږ له کوټه راوښتی یو کډوال
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی یو، هلته ځانونه هم ثبت کړي دي. تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره. په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي، په غزنی، کندهار، نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي، او په کابل کې د مهاجرینو سره هیڅ کومک نه ده سوی. خدای دې وکړي چې دا زموږ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، سبحان الله، ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په ولایت اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره، هم بارانو ځپلې، څوک نه هلته چا چا سره کومک کوه، نه څوک راغله. نو راده وکړه زموږ دا غږ تاسو لوړو مقاماتو ورسوئ او زموږ سره خلک کومک کوه.